مشال ریڈیو په یو بل غلای کې ز منور شاستا سو هر غلای کوم په پختونخوا کې د سحر لس بجې شوې دا غړی چې پکې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به درته هم وړاندې کوو او په آخره کې یې مشالونه هفتهوار خپرونه لرو. اورېدلې مه هېروئ خو راځئ چې په سر کې د شاهین بنیري نه د دې ساعت خبرونه واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویل دي هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. نن په کابل کې د جیو پلس یا و باندې ډلې هیوادونو د غونډې دویم ورځ ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی. خبرونه تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. د چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونو ترمنځ ټولې معاملې باید د ترهګرۍ او تشدد نه پاک فضا کې د خبرو اترو د لارې هوار شي. دواړه هیوادونه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خبرو اترو لپاره راضي شوي، خو ولې د هند په پټانکوټ کې د ترهګر برید نه وروستو د خبرو اترو پروسه بیا وتړل شوه. چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسول یې نیولې دی. د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب قماندان ملا محمد رسول سره د دوو ملګرو په خپل تحویل کې اخیسته دی او پوښتنې ترې کوي. بلخوا د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنیو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپلې ډلې مشري کوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه وروستو ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر وټاکل شو، خو د وسلوالو یوه ډله ترې جلا شوه او ملا رسول خپل مشر وټاکه. وخت په وخت د دواړو ډلو ترمنځ د انخطو راپورونه هم رارسېدلي دي. نن په کابل کې د جی او پلس یا و باندې ډلې هیوادونو د غونډې دویم ورځ ده. د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې کېښودل شو او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه ده. د جی او پلس اوسمهال مشري سیرالیون کوي. د دې هیواد د مالی وزیر کفاله مارا تېره ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لارې پرانیزي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د وباندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. تمه دا چې د غونډې په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو د ډله ګډه اعلامیه هم خپره کړي. اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز هوایي ډګرې په نښه کړی و. پرون د بلجیم خبری ایجنس ته د وینا په وخت اروپایي چارواکو ویلي چې په بلجیم کې د برید د ځای نه کمی نمونې راټولې کړي او د هغې په بنیاد کم ډي این اې ټیسټ کړی. هغه د پیرس د برید د ځای نه د راټولو شوو نمونو سره سمې خوري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوي دی. د نجم په اړه باور کېده چې د اسلامي دولت وستورې ډلې لپاره یې خلک برتي کول. د فرانسې یو سینیټر نتالی ګولډ اے پی خبری ایجنس ته ویلي چې په دواړو بریدونو کې د نجم الاشراوي برخه اخیستل ښایي چې د پیرس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی بنن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني. تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده ده او که نه. د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیې غږ کوي چې په دغه هیواد کې روس پلوه بلتون پالو زور واچي چې د اوربن په شرطونو عمل وکړي. د یو بل راپور تر مخه روسیې د یوکرین په حکومت تور پورې کړی دی چې د منځ د موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو په ټولو لورو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي، ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ نن ویلي چې دا تمه نشي کېدی چې مذاکرات باید زر او اسانه وي. همداراز نن د جرمني د بارنو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنکړل شي. د لټولو لوریو غوښتنه وکړه چې مذاکرات ونځنډي. د تیره ورځ په ماسکو کې د روسیې د بارنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته د خبرې وکړې. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. د هغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویو ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجې پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای گروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، سلور بیللي او دوه ګټلې دي. له جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د 0 په وړاندې بیللې وه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
د شاهین بنیری نمو د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا رسول یې نیولی، خو د دغه ډلې مشران دا خبر ردوي. د اوبو په هکله یوه نړیواله څېړنیزه اداره وایي پاکستان کې په میلیونونو خلک د څښلو پاکو اوبو ته رسایي نه لري. د ماحولیاتو ماهرین بیا وایي چې دې لړ کې حکومت له هنګامي ګامونه پورته کول پکار دي.
واټر پالیسي چې کومه ده دا یو هنګامي صورت باندې دا پکای چې دوی دا نافذ کړي. خیبر پښتونخوا دا یو کال مخکې په اوس شپږ میاشتې وخت کې واټر پالیسي نافذ کړی ده.
د مومند جنسی د خوځو بیزو خلک وای ماشومان یې د تعلیم نه به برخې دي چې لوجه ټول پام ټوپک ته اوړي.
دلته یوازینه یو شیو ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته باندې نه غزمنګ دشمن دی غزمنګ دوست ادا وته معلوم دي، مګر دشمن د تعلیم لری ساتل لیدا وته نه دی معلوم.
دا او یو شمېر نور ریپورتونه لرو. د دې غړې په اخري برخه کې به هفتوار خبرونه مشالونه کې د خدای خدمتگار قاضی عطا الله جون او کار په اړه حال درکو. د نوموړي په حق له پوهان وای چې د باچا خان د آزادو مدرسو په برخه کې هم لوی کار ترسره کړی دی. د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د هواد امنیتي ادارو د افغان طالبانو یو مشر مولا محمد رسول نیولې. د نوموړي مرستيال دغه خبرونه رد کړي دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پس ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر جوړ شو. نو د ملا رسول په مشرۍ ترې یوه ډله جدا شوه او د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. په دې هکله نور حال د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یوه لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورسې سرتیریو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالفې ډالې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې دپاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دای دا چارواکی دا ویلی دی چه دینی ولو با دی کولو پا وقت مولا محمد رسول دی بلوچستان چمن سرا نجده پا یو زایگ چه موجود و چه دی امنیتی فورس سرتیریو سرا دی دو نورو ملگریو شکل که وی نیوان بل طرف تا دی مولا محمد رسول مرستیال مولا عبدالمانان نیازی دوی ورز مخشی یو خبری اداره تا ویلی دی چه مولا محمد رسول پا افغانستان چه موجود دای آزاد دای دی خپلو ملگریو مشری کوی نیازی دا زیادا کرده دا چه دی میجا دی تاریک حل زله دی یو تن دی بندی کولو لیا مرک سرا تڑلی ندی دا دی ها یادوی چه پا پاکستان چه زن خبری ادارو دی افغان طالبانو پا حواله سرا دی مولا محمد رسول دی نیولو بندی کولو خبر خور کردائی وان خود دی پاکستان حکومتی ادارو چارواکیو دی دوی دی نیولو بندی کولو پا خلای لیا کردائی نوان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا مشال ریڈیو اخبرونه ته غواکې پرون د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی چې هیواد یې د پاکستان سره ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړي او خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو په څیر تعلقات جوړ کړي. بلخوا پاکستان هم ویلی چې هند سره د معمول تعلقاتو ته خواهش لري. د دې په هکله نور تفصیل زموږ همکار رابع اکرم خان دی رپورټ کې رالېږلی.
د هندي مطبوعاتو مطابق د پاکستان د ورځې په موقع د پاکستان وزیر اعظم ته لیږل شوې د مبارکۍ په یو پیغام کې د نریندر مودی وینا وه چې ملکي د پورم نه مذاکراتو د لارې پاکستان سره ټول معاملات د ترهګرۍ او د تشدد نه پاکې فیصله کې کول غواړي. د هندي مطبوعاتو تر مخه چې د هند وزیر اعظم خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو تعلقات جوړ کړي. د ټویټر د لارې هم د هند وزیر اعظم پاکستان ته د خیر سګالۍ پیغام وړاندې کړی دی. د ذکر ده په خصوصي موقعو د دواړو ملکونو مشران یو بل ته د خیر سګالۍ پیغامونه لېږي. خو دې سره دا پیغام داسې وخت مخه ته راغلی دی چې دواړه ملکونه د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. تیر کال دواړه ملکونه په دې متفق شوي وو چې مذاکرات به شروع کړی شي. خو د هند په پوځي اډې پټانکوټ کې برید نه پس تعلقات د ځنډ ښکار شوي وو. هند وایي چې پټانکوټ پوځي اډې برید کې د پاکستان ناکاون نه ګرځول شوې ډله جیش محمد ککړ ده او دې لړکې پاکستان ته معلومات هم ورکړي وو. د څه چې پاکستان تحقیقات کړي وو. تیره میاشت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاجیز انکشاف کړی وو چې د هند لاړخه په پټانکوټ برید په اړه ورکړی شوي د ټلیفون نمبر د ناکاون نه ګرځول شوی ډلې د جیش محمد د بهاول پور هیډ کوارټر وو. سرتاجیسی سا هم ویلي وو چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آی آر دا اجازت ورکوي چې هند کې د تحقیقات وکړی شي او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی وو. د روانې میاشت اخیره کې د دې پیښې پلټون لپاره د پاکستان یو تحقیقاتي ډله هم هند ته روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو افغانستان ته په کابل کې د جی 7 پلس یعنی سباندې و ملکونو هیوادونو چې کومه غونډه ده د پرون رئیس شروع شوې د ورځنۍ غونډه ده نن هم دوام لري. په دې حق له کابل نه زمونږ خبريال قسیم اسولمل حال را لېږلی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنې غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلې هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله دورلسنۍ ناسته کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بېلابېلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نورو مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوږی وروسته تر دې چې د برسلز د نهې د ورځې د ترهګرو بریدونو درې واړه بریدکوونکي وپیژندل شو. د ترکی ولسمشر ویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړي کې په ترکی کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. رجب طیب اردوان وای چې د دې کس په باره کې ترکی د بلجیم چارواکو ته خبرداري هم ورکړې و. په دې حقله تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې اورو.
د ترکی ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک ترورست په اړه د دوی ګواښته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبري غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نږدې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسلډ سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیه ولسمشر تیر ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی. خو وروسته د ترکیه د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و. د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی و چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی خو بروکسل دې خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان لیو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ د 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی و خو څارنوال وان لیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان لیو په وینا دواړه برید کوونکې ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشېدلی و. جان مرګ د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12 زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشنبې د ورځې په 3:14 کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د اوبو پړه د پوهاوی ورکول نړیواله اداره واټر اېډ وای چې په پاکستان کې زیاتره خلک د اسکلو پاک اوبو ته رسای نه لري چې له وجې له مختلفو ناروغو سره مخ کیږي. هلته بیا د ماحولیاتي چارو ځنې پوهان وای په پاکستان کې یوازې د پاک اوبو مسله نه ده بلکې د اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي. زموږ همکارې انیس اجمل په دې موضوع دا رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر ایډوایچ په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د سکلو لپاره پاکو اوبو ته رسائی نه لري. واټر ایډ ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د سکلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو سکلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
کله پاکستان آزادی کې نو هغه ټیم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو بلکې دا غین هم زیات او بیا چې څومره ترقی وشو څومره آبادی سیوا شو دا سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبک فوټ پر د یو کس لپاره دا غین هم کمیږي. نو دې ته موږ واټر سټریس وایو کنه او ان قریب بدا یو 100 کالو پس 100 کالو پس بدا واټر سکیر شي نو دا ډیره
واټر ایډ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حصې له وجې مړه کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته د پاکو اوبو رسایې په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې که څه هم پاکې اوبه د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیات خلکو ته اوبه ملاوېږي دغې درې وجوهات دي. یو خدا ده چې زمونږ چې کم د تازه اوبو کم سورس دي محضرې کې سوالی او همدا کم پیپره چې استعمال شوي دي نو دا پیپره خراب دي. د دې شیاحت باندې ډېر دي تقریبا 60% بیماریا لګې دي
واټر ایډ اداره وایي چې د پاکستان په سیر هیوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبه په پیسو اخلي چې له وجې اغی ته مالی تاوانونه هم رسیږي. عادل ظریف وایي د پاکستان مرکزي حکومت اولس ته د پاکو اوبو رسایې په اړه هیڅ پالیسي نه ده جوړه کړې. البته د خیبر پښتونخوا حکومت دې لړکی یو تګلاره جوړه کړې ده.
دا نافذ کړي نه دي. نو واټر پالیسي چې کومه ده دا یو هنګامي صورت باندې دا پکای چې دوی دا نافذ کړي چې وای دا واټر پالیسي دا د اوبو د حفاظت د 40 کالونو په دې خبرې شوې دي خو واټر پالیسي نشته. البته یو خبره شته چې خیبر پښتونخوا دا یو کال مخکې په اوس وختو کې واټر پالیسي کړې ده نافذ کړې ده.
په پاکستان کې ولسته د پاکو اوبو رسایل لپاره د حکومتي پالیسۍ په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بوبندو په خوېزو بیزو سیمه کې ځوانان د تعلیمي ادارو د کمی سره مخ دي. د یادې سیمې خلک وايي ماشومان یې قلم او کتاب نه لري او ټوله مخه یې ټوپک ته ده چې لوجې سیمه شاته پاتې کیږي او بدامنی پکې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې حق لنور تفصیل د سیمې نظم خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د برمهوند جنسی په خوایزای او بایزای سب ډیویژن کې د واړو او لویو سکولونو د نشوال لوج اولسوای د دغه سیمه ماشومان به تعلیم لویږي. د ترهګری لوی وجه دا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کړه خیلی مونږ می اجی عبد الله خان چې دلته یوازینه یو شی او ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته مان نه غږ موږ دشمن دی غږ موږ دوست ادا ته معلوم دي مګر دشمن به سوادي ده دا وطن نه معلومه. دشمن د تعلیم لري ساتل دي دا وطن دی معلوم. نو په ځین دي چې لاهور ته پینډی ته اسلام آباد ته نور خاریا او ته فرن په خور ته جی ته توجه شي دا باید محروم علاقو ته توجه شي. نواب او د پیر صاحب د دې راضی کول نه دی پکار چاغل سکول ورک چاغ تنخه منخوي او د بوسو کوټه پیدا شي.
د غدوار سیمې د ډیورنډ کرخ سره نزدې آباد دي چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سہولتونه ورکړي. زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولون هم اول خوشتان پا بمونو آلو تی دی کم چشتا دی پا آغای که ماشتران نشتا سبقون پا که نشتا کم ماشتران چی دی آغوی پا وار مانی سبقون وی یای ولا نور مزدوران نی ولی دی کلی ولس که می مولاو تا که نولی دی دا یو سیستم جور کرده دی آغا دبادو نباتار دی دا آغای نا روستا چه کم من غرد سکولون خو بیخشتان بل جاتا من رسیدگیم نشو که ولی های سکول نشتا
او دا خوایزو دی سیم وسیدون که قمرگول وی چی دا آغوی ماشومان تر دا پینزم پور خوزده کری و کری ولی روستو بیا کم سکول نشتا چیز ده کړې پکې وکې. نو همدا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلي په بانډو کې ژوند کوي او یا بهرنو ښارونو ته مزدورۍ له لاړ شي. بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله هغوی پسې موږ شوکاز نوټس ورته موږ وایو چارج شیټ ورته ایکسپلینیشن هم ته کال کړل هغوی موږ راوغوښتل. نو ځینې خو داسې و چې لکه زه به دا ویم چې هغوی عادتن نه کوله نو هغوی خو هېڅ قسم ما معاف کړي نه دي او هغوی ما ته وارنینګ ورکړی دی چې آینده
موضوعاتو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ د خبر ایجنسی په باړه اف سی لوبو میدان کې خوښه وکاله. پس د امن لوبو میله ترسره شوه چې پکې د یو شمیر لوبو سیالۍ وشوه. په دې مهال د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ځوانانو د لوبې ستاینه او حوصله افزایي وکړه او ویل چې دلته به حکومت د لوبو یو لوی میدان جوړوي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا زمونږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د چهارشنبه پورز د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوبو میدان کې یو اوږده موده پس د خیبر پولیټیکل چارواکو امنیتي ځواکونو او افریدیان فلاحي ادارې لخوا د امن لوبو یو میله ترسره شوه. په دې میله کې د جمناسټیک، والیبال، رسکشۍ او اتلیټکس سیالۍ وشوې. د دغې امن لوبو میلې په مهال د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپله وینا کې وویل
یو ډېره د خوشحالۍ د حوصله اور ډیر یو غټه خبره ده چې مونږ په دې لول را پاسېدو. نن چې کوم جذبې سره زمونږ ماشومانو زمونږ ځوانانو کوم د لوبي وکړې نو په هغه زه دې ټولو ته شاباشان او اپریسیشنز کوم. نو مونږ به ان شاء الله دنیا سره مقابله کوو او زمونږ د علاقه به د جهالت نه او د تیارو نه ان شاء الله روزي او رلنګانو طرف ته به ان شاء الله روان شي. زمکه ورته مونږ ګورو نو د خیبر ایجنسی د ځوانانو د پاره به ان شاء الله آرمی به یو پوره سپورټس کمپلیکس جوړي.
په دې میله کې د والیبال سیالي شلوبر ټیم وګټله او وکاخیلو ټیم ته یې ماتې ورکړه. د شلوبر ټیم یو لوبغاړي فواد پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
دا میله چې کم نن وه د امن یو فیسټیوال وو چې ارنچو بړې په تحصیل باندې د تیر وو کولو او تو کولو نه بعد داسې یو ښکلی غونتې فضای جوړه کړه چې ټولو کې لډیانو له موقع هم میلو شوه. دا کم حالات په مونږ تېر شول، دا کم متاثر شو مونږ متاثرینو نه جوړ شول. نو اوس په کور دي چې میډیکل کالجونه، میډیکل یونیورسټي، انجینیرنګ کالجونه او سپورټس ګراوند نه کې داسې ګراوند چې په کوم باندې مونږ لوبه کوو چې مونږ له ښه سټېډیم فراهم شي، د هغې سره ښه سهولتونه مونږ له فراهم شي.
د لوبو دغې میلې ته راغلي یو ځایي تن ګل نذیر پردي په خپلو خبرو کې وویل
داسې میله منعقد کېدل دا په بوړا کې دا تر ډېر وخت پاس وشوله. مونږ د ګورنمنټ نه، د پولیټیکل انتظامیه نه دا مونږ طالبه کوو چې مونږ له همدغه قسمه پروګرامات همدغه سونته مثبت سرگرمی د غیالو کې لاروړي. نو مثبت سرگرمی به وسره روشي، کېل به وسره روشي، ایجوکیشن به وسره روشي، خاصه حد به وسره روشي.
امنیتي چارواکي وایي چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي دوی وس هم په دې سیمه کې اثر لري. د خیبر ایجنسی د باړې خلک وایي چې خپلې سیمې ته پراتګ او داسې لوبو را جوړولو ته خوشاله دي، خو باید د دوی وران شوي کورونه، سکولونه او روغتونونه هم بیا جوړ کړی شي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال بلوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونا
د مشال ریډیو خبرونه اوري دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو په پاڼه د انټرنیټ دلاري په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي د روانې غلې نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سحر لس نیمه بجې شوې د شاهین بنیرینا د خبرونو لاندې زورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي د چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان وزیر اعظم ته د پاکستان د ورځې په مناسبت مبارکي هم ورکړې او ویلي دي چې د تشدد نه پاک فضا کې باید د خبرو اترو د لارې ټولې معاملې هوار شي چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولي نیولې دی بلخوا د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی نن په کابل کې د جی او 7 یا اوو باندې ډلې هیوادونو د غونډې دویمه ورځ ده تمه ده چې د غونډې په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو د ډله ګډه اعلامیه خپره کړي اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز هوایي ډګر یې پنهه کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلې دی روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لوریو غږ کړی دی چې لزغمه کار وخت دی ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی په خپل کارونه ودروي دا هغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي او ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شاهین بنیری نه د خبرونو لنډیز واورید او سترتا زمنګا خبريال د اسلام آباد نه احمد الله د کورونی ورسپانو د زنو مهمو اداریو غټ کې وړاندې کوي
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان اورځ په موقع د صدر ممنون حسین وینا وا چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقات خواهشمند دي د پاکستان د امن لپاره خواهش ته کمزوري نه ګڼل کیږي ورسپانه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقات لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي هند یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په میانس کې پریښودی دی خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپل هڅې کوي نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي مشرق ورسپانه خپل اداریه د قامی ایرلاین پی آئی ای پنچکارۍ لیکلې ده ورسپانه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی ای بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یو کمیټي په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي ځکه چې د پی آئی ای د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضائي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول پانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د داسې څلار راوباسي چې د ملازمینو مفادات او تترې څخه خطر نه وي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې حکومت غوښتلې نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منزورولې شو خو حکومت دا لار خپل نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه ورسپانه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشات او وروستو د دې انتهایی ضروری بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز مجله لیکي په ترکی کې یو شمېر هغه افغان کډوال نیول شوی چې یونان ته یې تلل غختل مجلې د پناګزینو په اړه د هغه تړون اثراتو ته هم کتنه کړې چې د یورپي هیوادونو مشران پرې غور کوي. بلخوا د بخنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوز لخوا د سکولونو د استعمال موضوع راخستې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه مرزاده ناورو.
ٹائمز مجله لیکي د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکی ته به واپس لیږل کیږي. مجله د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډال هویسن لخلیلی کې دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکی ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. مجله لیکي د نړیوال قانون لمخې هغه کډوال چې کورونه په جنگونو کې پریخي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکی د مهاجرو د نړیوال کنونشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکی او چارواکي مجلې ته ویلي دي چې یوازې شامي کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. ترکی له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخو د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمېر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نور سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغه سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په دې ورستیو کې په امریکا کې د رضا زوراب نوم یو زرګر نیول شوی دی. په نوموړي تور دی چې د اقتصادي بندیزونو باوجود یې د ایراني حکومت او سوداګرو سره مرسته کړې ده، خو زوراب دا تورونه رد کړي او وایي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت خپور کړي چې تفصیل یې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې په امریکا کې د ایرانی نشاده رزار زراب نیول کېدو خبرې وروسته د مارچ په 28 په ترکی کې ردی عمل مخې ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه سرو زرو کاروبار کوونکي د درغلي او رشوت اغستلو هغه تور دی چې یو وخت د ترکی مشران هم پکې راګیر وو. امریکا په زراب تور پورې کړی دی چې هغه د ایرانی حکومت او سوداګرو سره د اقتصادي بندیزونو په سرغړونو کې مرسته کړې ده. زراب چې له خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی په میامی کې نیول شوی دی. د زراب د نیول کېدو خبر لاغه یوه هفته وړاندې مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر طیب اردوغان به امریکا ته سفر کوي. زراب چې د ترکی او ایران غبرګ شهریت لري له دې وړاندې په 2013 کال کې هم د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه په میلیونونو ډالرو نغدې پیسې او ډالۍ ورکولو تورن او نیول شوی و چې دا شان له ایراني حکومت سره د سرو زرو په کاروبار کې مرسته وکړي. په 2013 کال کې په زراب د لګول شویو تورونو وروسته مشر طیب اردوغان د پولیسو او لوی سارنوالانو په ګډون سرګونه حکومتي کارکونکي له دندو لرې کړل او زیاتره یې ونیول. دغسې بیا زیاتره کارکونکي هیواد پرېښودو ته هم مجبوره کړل شو. زراب دې ویلو سره د مارچ په 28 د امریکا او دغسې په 2013 کال کې د ترکی د پلټونکو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د امریکایي چارواکو په حواله زراب او دغه ملګرو په ترکی او متحده عربي اماراتو کې د کمپنیو یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې جوړولې او له امریکا سره درغلي کوله. له دې سکیم سره د بانک ملت د ایران د تیلو کامی ادارې او نفت ایران انټر ټریډ کمپنی په ګډون مختلفو ادارو ته ګټې رسیدې. د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ترکی حکومتي پلاوا یو ټلویزیون خبر سره د مرکې پر مهال زرا ویل دي چې ایران ته د 12 ارب ډالرو سره سره په انتقالولو کې مرسته کړې ده. د زراب د نیول کېدو خبر د ترکی سټاک ایکسچینج ته هم ضربه لګولې ده. د ترکی د حکومت تر واک لاندې هاک بینک سرمایهدار یې هم په غوسه کړی دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګا دا چې تو جهاد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالونه خبرونه درته د رواني غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو او ریدل یې هیر نکړي. ورځو یو بل ریپورت ته د یورپی هیواد بلجیم په سرخار برسلز کې د نهه د ورځې له ترهګر بریدونو وروسته د امریکا حکومت ویلي چې د خپل هیواد د هوایی ډګرونو او نور مهمو ځایونو امنیت یې لا پسې ټینګ کړی دی. د امریکا حکومت همداراز له خپل وګړو غوښتنه کړې چې د یورپ د سفر پر مهال د احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د ریپورت لنډیز هارون بچا وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری اجانس رپورټ وایي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نهه ورځې تر وروستي بریدونو وروسته د امریکا حکومت دغه هیواد ته د داخليدونکو ځایونو د امنیت لا ډیر ټینګولو لپاره اقدامات کړي دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړو چارواکو په هغه هیواد کې د بروکسل په څیر تر وروستي حملو کېدلو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي اداره به د بلجیم له حکومت سره د بروکسل د بریدونو د عاملینو د نیولو په چارو کې مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په رپورټ کې د امریکا د کورنی امنیت ادارې د مشر جی جانسن په حواله ویل شوی چې که څه هم امریکا د تروریستي بریدونو له خطر سره نیخ په نیغه مخامخ نه ده، خو د هیواد په هوایی ډګرونو او د ریل ګاډو په تمځایونو کې به سکیورټي سختوي. امریکایي چارواکي پر هغه و پلان هم غور کوي چې په ترڅ کې به له بلجیم او همداراز له یو شمېر نورو هیوادونو څخه امریکا ته د تونکو خلکو څارنه سخت کړل شي. د امریکا خارجه وزارت له امریکایي وګړو غوښتي چې د اروپا دننه د سفر کولو پر وخت له احتیاط کار واخلي. د رپورټ تر مخه د بروکسل پر هوایی ډګر شوی برید کې یو شمېر امریکایي وګړي چې د امریکا د هوایی ځواک یو افسر او د غمیرمن هم پکې شامل دي ټپي شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې له ولسمشر اوباما سره د کیوبا په سفر کې ملګری دی په یو بیان کې ویلي چې په بروکسل کې د میشتو امریکایي وګړو د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي. د امریکا استخباراتو 13 دسمبر میاشت له هغه وروسته چې په امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او دغه پاکستانی میرمن تاشفین ملک د کالیفورنیا په یو خارګوټي سان برنارډینو کې په ناتاری ډزو کې 44 کسان وژلي وو، امریکایي وګړو ته د محتاط اوسېدلو خبرداری ورکړ. رپورټ زیاتوي استخباراتي ادارو له 2 میاشتو راهیسې په بلجیم کې د ممکنه تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې وي. په 13 له هغه وروسته چې پولیسو 13 اونۍ د پاریس د تروریستي حملو په تړاو د صلاح عبدالسلام په نوم یو کس هم په بروکسل کې ونیو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اقتصادي پرمختګ او راپور ورکونې تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره شو چې چارواکو د مالي کال د اولو 3 میاشتو په بنیاد د دې ولایت په آمدن کې 20% اضافه ښودلې ده. په دې هکله نور حال د جلال آباد نه زمونږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د اقتصادي پرمختګ او راپور ورکونې دغه سیمینار د جلال آباد د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د چهارشنبه په ورځ ترسره شو چې بېلابېلو عایداتي ادارو پکې د تیر کال په لاسته راوړنو او ننګونو رڼاوې واچولې. دا چې تیر کال په ننګرهار ولایت کې کومې اقتصادي پروژې پلي شوې وي او یا دا چې په سمه توګه ترې ګټه اخیستل شوې او که څنګه، دا پښتنه د ننګرهار د اقتصاد رئیس سمی الله نصرت دا رنګه ځوابوي.
په 1994 کال کې د ملي بودیجې نه 80 انکشافي پروژې راکول شوې وي او 46 د انجوګانو له طریقه خدماتي پروژې وي چې مونږ دغه عمومي فنډ د تقریبا 40 میلیون ډالر او 2,50,000 ډالر مونږ دغه پروژو نه 10 پروژې د ملي بودیجې نه مکمل شکل تکمیل کړي دي او 24 پروژې زمونږ په انتقالي شکل باندې لګیا دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې تیر کال نام نه و د ننګرهار په اقتصاد بد اغیزه کړې وه، خو د نوي مالی کال د ړومبۍ روبې په بنیاد وایي چې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
څوک رسک نه اخلي او یا نه غواړي چې مشکل سره ځان مخ کړي، ولې یو سلسله اصلاحاتو له طریقه د اولې روبې عواید مو په مراتبو د تیر کال د عوایدو نه جګ.
د ننګرهار ولایت مستوفي محمد عالم اسحقزی هم په عوایدو کې د زیاتوالي خبره کوي، خو زیاتوي چې په دغه ولایت کې د عایداتي ادارو نه هغه شان عواید نه ترلاسه کیږي څنګه چې پکار دي.
زمنګ د ګمرکات عواید د پروسه کال په مقایسه باندې 20% لوړواله لري او د مسوفیت عواید 14.15%. پور عایداتي منابع هم په ننګرهار ولایت کې شته او کچيري په خص سیستم باندې یا خص سیستم سازي د دې لپاره وشو او خو کنټرول په دې باندې صورت عمومي، نو زه دا تاسو ته اطمینان درکوم چې زمنګ د عوایدو کچه به لا پسې هم غختل او پیاوړی شي.
د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د 1,015 مریض کال لپاره 111 پروژې پلان کړي وي چې د وزیرانو شورا لخوا 3 پروژې چې د 3 میلیونو او 2,00,000 ډالرو ارزښت لري منظور شوي او د ننګرهار له ادارو نه تمه لري چې په سمه توګه یې په مصرف ورسوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
ستاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصالحه زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت درته ونیزه خبرونه مشالونه وړاندې کوو چې پکې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مشر او خدای خدمتگار قاضي عطا الله خان د ژوند او کار په اړه معلومات اوري. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیره وړاندې کوي. راځي چې په ګډه واورو.
مشه اوریدونکو شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضي عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضي عطا الله خان په کال 1995 کې په خبر سره نږدې ارباب لنډه کلی کې د قاضي نصر الله خان په کور کې زیږیدل و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضي صاحب خپل لومړنۍ زده کړې د کلی په مدرسه او بیا د پیښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغه وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1993 کې وطن ته راستون شو او د ولسی خدمتونو سره سره یې وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1993 کې د پلانګو د یو خان د لور سره یې واده وکړو. په پیښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1995 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یو غونډه کې ګډون وکړ او د خپل ولس د حقونو لپاره قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطا الله خان د مبارزې د وړومبي ورځو پاړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار سهیل خان وایي.
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خودې شو په 1 اپریل 1920 کې، نو د دې چې کوم لومبنی اجلاس کیږي نو په هغه اجلاس کې د قاضی عطا الله صاحب نوم هم شته او د هغې تصویر هم شته چې هغوی په دې لومبني اجلاس کې کوم ګور فوټو وستلې په هغې کې قاضی عطا الله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګارې هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنۍ ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبی اجلاس د 1920 نه شروع شوی دی، نو دی د پېښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم چې د اپریل په میاشت کې په 500 کې په آزاد سکول کې کېده. د دو په کریډیټ باندې دا خبره هم شامل را چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو نو په پېښور کې چې کوم سکولونه 15 هغه 15 سکولونو کې نه صرف د درولو په جوړېدو کې بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کول د خپل مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پېښور کې چې کوم سکولونو د هغې د استادانو تنخواه او د هغې نور ضروریات دا د دې په ذمو دا به دوی پوره کول.
قاضی صاحب د باچا خان ډیر نږدې او باوري ملګری وو. د خپل مبارزې په لار کې د فرنګیانو ظلم زور ډیر پرون تندي وزغمه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضی صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضی عطا الله خان د خدای خدمتګار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو. دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته پر رسولو کې یو نه هېرېدونکی کردار لوبولی دی. په 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په 1918 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل، قاضی عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. دغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبی تعلیمي پالیسي اعلان شوه. د خپل اولس لپاره د قاضی صاحب د تعلیمي خدماتو په اړه یو ځل بیا د سړنکار سهیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیمي په دور کې چې کم دي نو دوی چې کم کم کارنامې کړي دي هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د 1918 نه شروع شوی وه، په 1 ستمبر 1921 پورې دا 2 کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دي نو دا د صوبایي اسمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنت شوه. هغه وخت کې سکولونه چې نه دا ډیسټریکټ بورډ سکول وو، نو په هغه ټولو سکولونو کې چې دینو پښتو لازمی شوه تر د 15 پورې یو داد بي کارنامه کړو. دا د 1918 خبره ده. دویم نمبر خبره چې دا وه چې په دغه زمانه کې 2 قسمه سکولونه وو، یو ته به وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې وو نو په هغې کې به انګریزي ژبه نه خیدل کېده او په انګلو کې به انګریزي ژبه خیدل کېدله. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره اوچته کړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو آرډر وویستېده او هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولر وو هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډیر لوی انقلابي قدم ځکه چې دې لپاره یو ډیر لوی انفراسټرکچر ځکه پکارو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم پکارو. نو دې په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی، شایع دی، هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو نو د مسلم لیگ حکومت باچا خان، قاضی عطا الله خان او د خدای خدمتګار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل. قاضی صاحب لومبی ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیلونو ته ولیږل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکړ او په 4 جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خود قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مج جیل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. د هغه طبي وضعیت چې ډیره خرابه شوه نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملتپاله مشر مختار یوسف زی نورو
خدای خدمتگار تحریک سے قاضی سے فکر دا کہ پختانو سے خپلواک پختونستان دا پارا گرجا دکی پدی سلسلہ کی دا قرارداد بنو منظور دل پدی کے دا قاضی سے در سر رول لے بیا لاغے پر سکل زلمی پختون کما غنڈا وکرا پسر دریاب کے پا غنڈا کی قاضی سے ہم موجود ہو تو قاضی سے پدا طول مبارزہ کی پر لپسے جیلوں کی ہو پڑے رو سخت سندھ کی ہو جیسے پاکستان جو سو نو خانہ مشرہ نے کرا قاضی سے جیل تلاش کی پنو لفاوات تلویخ کے قاضی سے بے زیاد سے کمدے اور ابڑون سے اور وہ جے دا ہوا کہ دے سڑی پختونستان گوختو دا فکر دے آزاد و خپلواک پختونستان جوڑ اولو اور دا ڈیرو مشرانو دا وینا تر مخا قاضی سے دا پجیل کی زہر ورکل شو پزہر ہوئے کسان تا دے پسعادت ورسے دو
سرنکار سہیل خان دا خبر منی چی قاضی عطا اللہ خان باندی پا جیلنو کی ڈیر زور جاتے شوی وو خدا نہ منی چی گنی حغتا زہر ورکل شوی وو نموڑے زیادتوی
تو تدا سی یو بیماری او لگے دا چی اغا بیماری دے بالکل پشپک میاشت کی او دوڑاو نو ما چی کل اخفل پیش دی تحقیقی مقالہ کولا نو ما چی دا خلکو نتا پوسونا کولا یادا چی سردیر آغا مشاران دا غینا نو ما تا یو دا سی سورس یو دا خبرو کرا چی دی یو باغ تا تلو او پا اغا باغ کی چی کم دینو دی الوچے چی دینو اغا روشو کولی وی خوری او پا اغا باغ بانی چی دینو دا دی دارو سپری شوی وا چنجو منجو دارو سپرے شوی وا نو دی نا خبر او لا علم وو او آغا الوچے چی دوی خوری نو لاغین پس دوی تا ویدا بیماری او لگی دا او بلکل دی دا کٹ کو دا آغین پس چنین دا دی وفات شو نو دا غالباً کال نور لسو پینزه سال وقتن که دی وفات شوی ری اور قدرتی مرگ بانده شوی دی چاوت جلی نو جلی
خبریال شورش کشمیری دا قاضی صاحب دا جون دا آخری شیبو پاڑ لکلی دی چی قاضی صاحب ورطا ویلی وو چی پخپل خراب صحت خپا ندی دا خبگان خبرا دادا چی نور دا خپل اولس خدمت نشی کولی او بلا دا چی اغا دا خپل خلکو دا حقونو لپارا کم مبارزه پیل کرده و اغا با پا نیمک پاتی شی او ردن کوم دا غصر از منگا دا خپراون وقت پای ترسی را روان و نیبا دا خدایی خدمتگار تحریک دا یو بل مشر پارا دا معلومات سر رازو ترهغا د الله پامان.
اے وقت بیر تراشا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا راپور تچ بیرگ دا سادی کرپ ہی واد بیادا سیو بادشاہ لکاما نوزی گوا بیایا احمد خان یا میرویس خانو سی گوا اے وقت بیر تراشا اے وام خانو سی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خانو سی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خانو سی گوا Thank you. جوڑ کری انگریز تبیا غزادار نوی چی جوڑ کری انگریز تبیا غزادار نوی یو داسلو